دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان او هند پر اړیکو سربیره د فاټا په اړه راپورونه درته راوړي. ورسره بلوچستان، پاکستان او د افغانستان په اړه هم یو شمېر شننې او راپورونه لرو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ښې روغتیا او درملنې لپاره ځانګړی 19 پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو تر هڅه وړاندې نجیب عامر ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
هند وایي په اسلام آباد کې د سارک په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. په قومي اسمبلۍ کې نن د فاټا پر سباون خبرې کیږي. بغداد کې غبرګو بریدونو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. هند ویلي دوی به د اسلام آباد سره د تشنج د زیاتېدو له وجې په دغه هیواد کې په یوه مهمه سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې ویل په سیمه کې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي او د یو هیواد له خوا د دوی په داخلي چارو کې د مداخلې له وجې په غونډه کې برخه نه اخلي. په بیانیه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو نوې ډیلي وار له مخې په پاکستان کې میشت تورپکې په دې تورن کړی و چې په روانه میاشت کې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د دوی پر پوځي مرکز تر شا په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې 43 هندي سرتیري وژل شوي وو. تر دې وړاندې په پام کې نیول شوی وه چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به د سارک په سګانی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې به جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان نن مشال رادیو ته داسې وویل:
او په دې باندې نن د ډسکشن ورځ مقرر شوې ده چې په دې باندې باندې بحث کیږي. دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل ایکشن پلان سره چې دی کې د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي. او د مین سټریم خرید په فیصله شوې ده چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن امیجیټلی دا د ایکسټینډ شي فاټا او د فاټا حیثیت د نور ډیفاین شي او دا د دې مرجر دی وکړی شي ځکه چې د هر یو د چې کوم دایي ایجنسي دا د غیر سره جنګېدلې ده د خیبر پښتونخوا سره.
شهاب الدین خان وایي د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. او ډېری خلک د دې خبرې پلوي دي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو کار دې تر 2013 کال پورې بشپړ شي، سو د یادې سیمې خلک د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې خپل حقونه ترلاسه کړي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو او چارواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 او 18 جمعات امتحانونه د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د 10 جمعات ترڅنګ به اوس د 15 او 18 صنف امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د حکومت دغه اقدام د تعلیمي ادارو د مشرانو لخوا غندل شوی دی. د یو شخصي سکول استاد ملک رشید کاکړ وایي
چې ګورنمنت آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر شوی دی چې د 15 د اتم امتحان دی وایي د بورډ دی. موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي. موږ 15 د اتم سره مکمل بایکارت موږ دغه اګزام موږ وایي دا به په سکولو کې وسی دا زموږ ارقام په نکلو په دغه اخته کیږي په کارداري چې د اختیب د لسم د نمغه د کډری چې کوټ جوړ شته دی بچاغو.
په بلوچستان کې د شخصي مکتبونو مشران وایي حکومت پرته له دې چې دوی په باور کې واخلي په نصاب کې هم بدلون راولي او بیا نصابي کتابونه د غوښکلونو ته نسپاري چې دا کار د زده کوونکو په تعلیمي یون منفي اغېز پرې باسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبودین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاندوی محمد هارون چخنسوري پرون مشال اډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالۍ یو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. په غور کې د بشري حقوقو کمیسیون لدی عمل اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې غیر مسؤلي ډلې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر ذبیح الله جواد پرون مشال اډیو ته ویل چې د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. د غور د والی ویندوی عبدالحی خطیبی د خبر تایید کړی دی. خطیبی وویل په هغو سیمو کې چې حکومت زیاته واکمني نه لري کوچنیان او تنکی ځوانان جګړې ته استول کیږي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو لکه تلګول اسکسان وژلي او ل 500 زیاتې جوبل کړې دي. لومړی برید په جديده سیمه کې وشو چې په کې اته کسان وژل شول او نه هویش نور جوبل شول. د دې برید پړه داعش په غاړه اخیستی. دوهم برید په بایا سیمه کې وشو چې په کې نه کسان وژل شول او شپږ ویش نور جوبل شول. د دوهم برید ذمہواري چا نه قبول کړې. روسلاغه چې عراقي ځواکونو د نیول شو سیمو په آزادولو کې بریاوې ترلاسه کړې. اسلامي دولت وسلواله ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نخښه کول زیات کړی دي. د سوریې حکومت له پرون راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړی دي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغیانو د ولکې نه یوه مهمه ولسوالي آزاده کړې ده. د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې د دوی ځواکونو د حلب د تاریخي نظامي کلا تر څنګ فرافرا سیمه نیولې ده او اوس مهال د دغه شمالي ښار د تاریخي سیمو په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د روسي او امریکي په هڅو د جوړ شوي وربند له ماتېدو وروسته د سپتمبر په 22 نیټه د سوریې ځواکونو د حلب ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړو. د ترکی حکومت د خپل استخباراتي ادارې واتیا کارکونکي په دې تور چې د امریکا میشتي دینی عالم فتح الله ګولین سره اړیکې لري له دندو لرې کړې دي. انقره پر ګولین تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلود. د ترکی سرکار رسنۍ وایي له واتیا څخه د 250 پر ضد د جرمونو دوسیې جمع کړل شوي دي. د حکومتي رسنیو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ورته ډول 141 کسان د ترکی د استخباراتي ادارې ایم آی ټی څخه لکارا زندول شوی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. هند په پاکستان کې کېدونکي د سوهیلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه کول اعلان کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د نورستان وکیلان تېر ورځ د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د سوې په نورو برخو کې مظاهرې وکړې. دوی د دې پیښې د پلټون لپاره د حکومت لخوا پر جوړ کړل سوي عدالتي کمیشن سخت نیوکې وکړې.
تحقیقات د اولین رجس بالکل په 0% باندې دی. د دې سزمې هیڅ ته وکړو نسته. زه په غرض باندې موجود هم ایون نن پورې زما بیان نه دی ریکارډ سر.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کور کړل شوي کډوال په دغه سیمه کې دوی ته د ورکړل شوي راشن شکایت کوي.
موږ دلته جاید په شپږ بجه باندې روشي دوله ورسته راځو. موږ ته راشن نه ملاویږي او په خپل راشن باندې موږ والیا شي ټکولیا شي سپکولیا شي هر یو موږ ته راشي.
په کراچي کې پولیسو پر سړکونو د ګاډو او موټر سایکل چلوونکو د خوندیتوب لپاره د پوهي راوستو کمپاین پیل کړی دی. یو موټر سایکل چلوونکی د دې ګام ستاینه کوي.
زمونږ د ژوند مسله د معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سرو لګي زمونږ د مرګ خطره ده پکې هلمټ لازمی پکار دی.
او دروان خبرونه په دوه منیمای کې ځانګړي ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهره وي چې دا ځل د غاښونو پر ناروغي خبرې پکې شوې دي.
د شپې د خوانه چون د غاښونو برڅول چې دا اړین دي هغه په دې معنا باندې چې د شپې د خوانه د لواب چې دي د خلې نه ترشو کیږي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسیز مرجغ لمشال رادیو سره سخاوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او باید یادونه وکړو چې چیري تاسو پر میډیم ویوز یا منځني سپو 421 کیلو هرتز د مشال رادیو خبرونه پاک صافي نسی اوریدلای. لکه په ځینو سیمو کې شکایت شوی دی نو تاسو بیا کولای شئ چې پر شارټ ویوز یا لند سپو د مشال اډیو خبرونه واوري 2113 15315 او 15315 کیلو هرتز باندې. وزو اسلام آباد د مشال اډیو خبريال رابیا اکرم خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
مننه احمد شاه تاسو هم سهار په خیر.
رابیا لکه څنګه په خبرونو کې هم موږ واوریدل چې هند په پاکستان کې کېدونکي سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کول اعلان کړی دی. په دې اړه تازه حال موږ سره شریک کړي چې لامل هند څه شي او د پاکستان خبرګون څه دی.
بالکل احمد شاه هند ویلي دي چې په اسلام آباد کې کم 19 د سارک سرمشریز کانفرنس په کې کم بچ په 9 او 10 نومبر وینو هغه کې به هند شرکت نه کوي. د هند د خارجه چارو کمویان چې دی هغه د ټویټر د لارې ویلي دي چې هند نیپال ته وویل چې په یو داسې ملک ماحول جوړ کړی دی چې هغه د دې غونډې لپاره مناسب نه دی. وکاس سواروپ چې کوم د هند د خارجه امور ویان دی هغه وینا وه د ټویټر د لارې چې علاقایي کومک او د سخدریزي چې د هغه یو ځای نه شي چلېدی نو هند په اسلام آباد کې چې کوم کانفرنس دی په هغې کې به ګډون نه کوي. احمد شاه د پاکستان رد عمل هم دې لړکې راغلی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریا د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې ویلي دي چې د هند اعلان غیر متوقع دی او په دې لړکې ورسره په باضابطه توګه رابطه هم نه ده شوې. د دا هم ویلي دي چې د هند خارجه وزارت کوم ویان ټویټ چې دی نو د هغې نه پاکستان خبر شوی دی چې هند په دې کې ګډون نه کوي. په باضابطه توګه دې ته نه دی ویلی شوي. نفیس سکریا په ټویټ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د علاقایي امن او د تعاون چې کوم دی هغه پابند دی او وی سو پورې چې د کانفرنس کې د ګډون تعلق ته او کوم وجه چې ورکړی شوی دی او کوم خبر دی کوي نو وی نړۍ دا پیژني چې هند په پاکستان کې چې د ترهګری خوروي او د وسلوالو مالکو مک کوي.
صحیح ډیر مننه رابیز مر سره د تازه معلومات شریکولو. شبرز ولري
دا مشال ریډیو دا.
از موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوري چې پته د مشال ریډیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د فاټا استازي وایي چې دوی به نن په دغه قومي اسمبلی کې د خپل حق د پاره بحث کوي. په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شابدین خان سره د مشال رادیو خبريالي رفت انجم څو شیبه وړاندې خبرې کړي او په لمړي سر کې ورڅخه پښتلي چې نن د کاروایی کې به پر کوم امور باندې او څه ډول بحث کیږي. شابدین خان په دې اړه وایي
دا ورنې ځلې چې دومره غټه کمیټه جوړه شوې هغه دومره بریف رپورت جوړ کړی دی چې هغه د قاتل وړلې چې سړی وګوري او زما په خیال باندې چې هغه به ټولو ممبرانو صاحبانو کتلې. نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ کې داسې یو ټکی نه پاتې شوی چې هغه د هغې ذکر موږ وکړو. البته په دې باندې کړن بحث کېږي نو بحث به په خاص پوینټونو په دې باندې کېږي چې په دې کې پنځه کاله ورکړي دي. موږ غواړو چې دا پنځه کاله نه بلکې دا د براتیر شي دا کوم پروسس دی او دا د 2018 پورې دا کمپلیټ شي ځکه چې روان الیکشن د قبایلو مستقبل بدلولی شي او دا وانس فور آل چې د قبایل له دې ستونزو نه بېغمه شي چې نن دا وشو او نن دا ترمیم په کار دی نن دا ترمیم په کار دی چې دا په یو ځل باندې وشي چې موږ دې غم نه خلاص شو او موږ له صوبایي سیټونو په دې کې ذکر نه شته چې موږ له پکې د صوبایي سیټونو دغو کې بندوبست وکړي. زما په فکر باندې په دې باندې به صرف په دې باسي په امپلیمنټیشن باندې باسو کمیټیانو کم رپورټونه پیش کړي هغه لاګو شوي نه دي امپلیمنټ شوي نه دي نو دې لپاره به باسي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش دی د قبایلو چې دا کومه ستونزه مخې ته ده چې دا ختم شي او قبایل جو نوې زندگی شروع
چې کومې پارټیاں دي هغه په دې نن بحث کوي.
بالکل جی په دې باندې خو چې کله دا پیشونه په دې باندې افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو په دې کې جماعت اسلامي سردار طارق الله صاحب هغه ویلکم کو په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو ډېر شابوشه مر کو مخالفت زما خیال نه پدې کې خدای دې نه کی زما خیال نه راځي خو موږ په وخت موږ چې کله دې سره خبره اترې کړې نو پدې کې مولانا فضل الرحمن صاحب پارٹی مخالفت کړې ده او پدې کې محمود خان چې ځي صاحب کړې ده نو زما په فکر باندې کې دې دواړه مخالفت کوي او بل طرف ته دینه زمنګ د ازاري رونه دې مخالفت دې دینه به زمنګ صوبې ته تاسو راشي.
د واکمن مسلم لیگ ګوند د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وو چې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنې زمرد خبريالي رفعت انجم پرستین زابولې زمرد غله مشال رادیو خبري. د خبر پرتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان به کورکل سوي کډوال وای د راشن اخستلو لپاره ټول ورځ په سختي ګرمۍ کې تیر کړي خو بیا هم یو مټي راشن تر کری ورځ انتظار وسته هم په اسانه نسې تر لاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې راشن پر وخت او په اسانه توګه ورکړل شي. نور حال د مشال رادیو خبريالو مرد راز وزیره کوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکیو لپاره پنمر کې په اوږده اوږده قطارونو کې ولاړ دي. وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي، خو د راشن سنټر او عملا ور باندې ملنډې وهي.
گاڑی نہ دیا راسی سدی وانی ما بلا بنا کو او چکیم راشن مشتر شا خوروق نہ دا کنڈی کا دا دا پمیش خوری پمیش قبل وی او پخبل راشن بند میج وال لاشی ٹکا وال لاشی پکا وال لاشی ہا رہی وا مشتر شی
زیات وی چٹول اورس پن مر کے تیرا کڑی او کلا چے سنٹر تا دنن اولاد شی نو دا پلار زوی یا خاندان بل غڑی پ پرچا ور تا راشن نہ ور کاوی دوی وای چې دا دوی خلق په پنجاب سین کراچای او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي. نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازی. نو دا دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلق خپل مزدورۍ پرېږدي؟
میزو متاثرین خو اول شپه ترګي د شپې نه بعد بیا میشته وی چې رجنو شنغاتی رجنو پرچا میوته جتا با دا زړای د مو په کراچی دا دا په لړای دا دا په درا باتا دا په تا کر دا شنغتی جریجنل نوی نیرو کوي نو کراچی نه دا یار غوسه سه د درې درې پیتا نه به تو به تو به نار غوسه سه
مو نوم نور زالی دا مخش چکی میں شنی نور کے دل تقریبا سلور پوائنٹ نا ویکانا دا ترتیب سرا ہو نن سبو دا گایو پوائنٹ تا خدا سے بے انتہائی خال کے تکلیف تش پہ نہ روشی ایم از دیگارا پیرے پلائن سے وی لوڑوی دس پنشیری دا پلی کے شلاگا دے پہ حرمت انوس وی لکامی ز خپل رشن دا سو کھولی چ چارا چ پسیر پسی پ ظلم سرا ہو کھولی او مش طرح بے انتہائی جو تائی بے انتہائی ظلم لگیا دا
میر باد خان اے ملو پا زان دا خل پ در با ج چکر غلائی دا چک پ در با ج غلائی دا چک پ دش پا تیرا دو میش طرح چ قربانی نہ کو
پ دے اڑا مو چ کلا پ بنو کے دا خوراک نڑے والے ادارے ورڈ فوڈ پروگرام مشران نو او پختل نو دوی وویل راشن سنټر او عملاتا یې امر کړي چې څومره هم کې دلی شي کډوالو ته د راشن ورکولو کې اساني جوړه کړي. کډوال غوښتنې کړي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه دوی ته راغلي په دغه راشن ورکولو کې د ځایي عملا ورته مشکل نه جوړوي او یادې د راشن پیسې د نورو میاشتینې 2000 نقدو مرستو سره یو کړي نو دوی به په دغه نمر کې ورځ نه تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
از مشاغ لا مشال ریڈیو سخا اوری اوز زو دا کوٹی پر لور دا بلستان وکیلانو تیر راز دا تم آگاز دا زنمر گبریت پا زد پا کوات او دو سبی پا نور برخو کی مظاهره وکڑی دوی دا حکمت لخوا دا پیش پاڑ پر پلتونو هم سختی نوکی کڑی او وی ویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندې ساتلو کې پات راغلی دی. دوی خوشتنه وکړه چې په ځانمرګي برید کې د تورن کسانو په ضد ژر تر ژره قانوني ګامونه پورته کړل سي. نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
په کوټه کې د وکیلانو لاریون د هایکورټ د ودانۍ څخه راووتی او د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې دوی د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. پر دې محل د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د اتم اګست په ځانمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې وکیل علي کاکړ ایډوکیټ راته وویل
د سیاسي پارټیز زما د خواست دی چې دوی د عوام د حقوق په باره کې د ژوند د حقوق په باره کې یو صحیح طور پر یو لایمل د اختیار کې کم سي حکومت د کمیشن اعلان کړی دی. دا کمیشن خاموش بالکل نه منو. دا د شهیدانو لوینو سره مزاق دی، د شهیدانو لواکینو سره مزاق دی. موږ حکومت ته دا وایو سیدا مزاق زیاده بند کاسی.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال د حفاظت لپاره کلک ګامونه پورته کړي. اقبال کاسی ایډوکیټ د حکومت له لوري پر پلټونو سخت نیوکه وکړي.
تحقیقات د اولین رج سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو معتل افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې دغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیل دي. نو هغه به دغه سمجھته وکړو چې هغه به په دا دونه غټه ثانیه کې یو خود مختار او غیر جانبدارانه تفتیش وکي. نو د دې سز می هیڅ توو کوونسته د تفتیش نن زده دی هاي د دې چشمدید گوايمه زباغرز باندې موجودم. ایون نن نه پورې زما بیان نه ریکارډ سره نو تفتیش خو زیرو چې دی زیرو دی کم رزمان چې اف آی آر درسه و دی هغه په اف آی آر پر سټیج باندې پروت دی داغه مخته هیڅ سم تفتیش نه دی سو.
ورسم ظاهر کوم کې په امنیت سره دای کوټ و دانې ته داخل سول. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړی وو. د دې ونی ورد چې په اتم اگست په کوټه کې په ځان مرګي برت کې درو اویا کسان وژل شوی وو. په هغه کې د دوو خبريالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په کوټه کې پاتېږي. په بلوچستان کې په شخصي څانګه کې د کارکونکو ښوونځي استادانو ویلي چې د دوی زده کوونکي د حکومت لالاري د پنځم او اتم ټولګي ازموینې ورکول ته تیار نه دي. د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکي نقل کولو ته هڅوي. د شخصي ښوونځي استادانو په دې لړ کې احتجاج هم کړی چې په اړه نور حال له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پرایویټ یا په شخصي څنګ کې کارکونکو د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د بورډ د لارې د پنځم او اتم کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه په کوچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورمنټ آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راول شوی دی چې د پنځم او د اتم امتحان دی وایي د بورډ دی. موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي. موږ پنځم او اتم سره مکمل بایکاټ دی. موږ دغه اقدام موږ وایي دا باید په سکولو کې وشي. دا زموږ ارقام په نقلو په دغه اخته کېږي. په کار داري چې د اختیب د لسم د نمغه د کډري چې کوټ زور شته دی به چاغو دي. دا ځان دا ټیم دای لاکه سټوډنټس دي هغه د پنځم او د اتم ارقام د کم چې موږ په پرورس کولو کې ټیکمن ډای لاک نه موجه په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وایي چې 200,000 شنیان د سکول څخه د باندې دي. دا نقل د لسم چې موږ د بورډ امتحان کوم په نقلو مخته کېدل او په دا سکول کې د نقل سیستم نو وسم نسته. دا که په خواش د وظیفې ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دا لازم کومه په دمو سبو کې نسته. سبا بلوچستان کې دی دا تر کچو کړو.
بلې خوا ته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال مشر تیر اڅکزی زیاتوي چې و میاشت تیرې سوي دي خو د تعلیمي ادارې له لوري تر اوسه د روان کال ځینې کتابونه وزده کوونکو ته نه دي رسېدلي.
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاروي لیکن ګورنمنټ او بلوچستان د خپل مرضي سلیبس تیاروان د خپل مرضي پیپر تیاروان د خپل مرضي اساسه پر لګاون د خپل مرضي سنټرال کوم چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سیشن ژوند د پاره ډېر مشکلات دي. او بل خبره ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه کې چې د پنځم د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې تر اوسه پورې ښه نه دي ملاوي شوي. دا رنګه د اتم دوه کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر. نو دا کتابونه نه ونه کې وجه سره نو ښان به امتحان څنګه ورکی او په دې وجه موږ د مخالفت کوو.
د دې ونه ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په وروستیو کې د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د شخصي څانګې د ښوونځیو خاوندان نو خبرداري ورکړې دي که حکومت سم د لاسه دغه پریکړه برته وانخسته نو دوی په راتلونکو نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړي بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2,113
15,300 شپېته
او 15,200 شپېته کلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر منځنۍ سپو یا شارټ ویوز 2,113 15,300 شپېته او 15,200 شپېته کلو هرتز اوریدلای شئ. اوس دو د کراچی پر لور. د کراچی ښار ټریفیک پولیسو موټر سایکل چلوونکو ته د هیلمټ یا ټوپۍ په سرولو، ګاډو چلوونکو ته د بیلټ یا پټۍ اچولو او په یو ټایر د موټر سایکل نه چلولو لپاره یو خصوصي کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په خلکو کې د سفر پر مهال د حفاظتي ګامونو پورته کولو په اړه پوهه پیدا کول دي. کراچی د پاکستان یو لوغ شارون څخه دی چیرې چې وخت په وخت ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د ټریفیک پولیسو مشر یا ڈی آئی جی ڈاکٹر عامر شیخ ته دغه کمپاین پاړه مشال ریډیو ته ویل چې هر کال شاوخوا 10,000 ٹریفیکی پیښې کیږي چې پکې 40% مرګونی وي او 40% خلک په دغه پیښو کې مري. د ده په وینا چې تیر کال دوی د 10,000,000 زیاتې جرمانې اخیستي ولې بیا هم خلک د قانون خیال نه ساتي، نو دوی اوس د قانون ماتولو د جرمانې پیسې زیاتوي.
سندھ گورنمنٹ نے بھی، چیف منسٹر سندھ نے بھی، آئی جی صاحب نے ایک پہلو دیکھا کہ ہم نے 2015
دیوائی سندھ حکومت اور پولیس مشر مونگ دا یو خبر معلوم کړه چې د تیر کال جون په میاشت کې هم دارنګ سنجیده کمپاین چلی دلی او د هغه وخت نه تر دې دمه د 10,500,000 نه زیات کسان جرمانه کړي شوي خو د هغې کوم اثر په نظر نه راځي. اوس مونږ هڅه کوو چې جرمانې زیاتی کو. د هیلمټ نه په سرولو مونږ ویلي چې د 1.5 سل نه یې تر 1,000 روپو کو او د سیټ بیلټ جرمانه د 300 پر ځای 1,000 یا 2,000 روپۍ ولګولی شي. دې سره سره زمونږ دا خواهش هم دی چې کوم زاړه کسان په پولیسو کې دي هغه په ځوانانو بدل
کړو.
شاد علی چې د باجوړ جنسې سره تعلق لري او د خار په لوی لار شارع فیصل باندې د موټر سایکل هیلمټ یا ټوپه خرڅوي. وایي چې که څه هم د پولیسو لخوا بیا بیا جرمانی لګولې کیږي خو حفاظتي ټوپه یا هیلمټ اخیستو کې کوم زیاتواله نه دی راغلی.
خرچې دې زیادې شي خو دې نه زیات شي، نه دې څلور پنځه دانې زیاتې خرچې مخکې وایي دا اته دانې خرچې کوم 10-12 دانې خرچېږي لکه دوی نه اثریت نه کابل پرچالان په اثریت زیات نه دی.
ارشاد نمیزوان چې موټر سایکل چلی د هیلمټ ارزښت منی او وایي چې دا هر څه د یو تن د خپل ځان د بچ کولو لپاره دی، باید هر یو کس ته دې خیال وساتي.
بالکل ضروری دی، دا زمونږ د ژوند مسله ده. معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سر لګي زمونږ دا مرګ خطر ده. پکې په دې کې په دې حق کې مونږ چې هیلمټ لازمی پکار دی.
د کراچۍ د ټریفیک پولیسو د مشر په وینا چې دا وخت خار کې شاوخوا 40 لکه گاډي رجسټر دي چې پکې د 22 لکو نه زیاتې موټر سایکل دي او دوی هڅه کوي چې د دې کمپاین د لارې خلک پر دې مطمئن کی چې د ځان سره سره نور خلک هم د کوم مرګونی پیښو بچو ساتي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له کراچۍ څخه ځو د افغانستان د جلال آباد پر لور. په جلال آباد د جلال آباد ښار اوسېدونکي د چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي. دوی د چاپیریال د ککړتیا د نورو عواملو څخه عمده لامل په ښار کې د ریکشو ډیروالی ګڼي. بلخوا چارواکي مني چې په ښار کې د ریکشو ډیروالی چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
سره له دې چې د جلال آباد ښار د ککړتیا ډیر عوامل شته خو خلک د ریکشو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د چاپیریال ساتنې په پام کې نیولو سره د ریکشو د ډیروالي مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو پوه شیر عالم املوال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چاپیریال د تخریب اساسي ستونزه چې ده هغه د ترانسپورټ د هم دی چې د هغې د پټرول او د تیلو د استعمال نه ګازات افرازېږي. په جلال آباد ښار کې د ریکشو زیاتوالی دی. دغه مسایلو نه د هوا د ګرمېدو او د چاپیریال تخریب عوامل دي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا منی چې د جلال آباد ښار د چاپریال په ککړتیا کې د ریکشو رول تر نورو هغو زیات دی. دی وایي چې دوی له اړوندو ادارو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړې او مرکز ته یې د تطبیق لپاره لیږلې ده.
هوا د ککړتیا لپاره دا د ریکشو دود دی. د ریکشو کې د غازو استعمال دی او سره په خوا کې د مبلیانو استعمال دی. همدارنګه صوتي ککړتیا هم رامنځته کوي. په دې برخه کې البته موږ طرحه جوړه کړې ده، د والي صاحب لخوا منظوره شوې ده، د اداري مجلس لور تصویب شوې ده او موږ د ترافیکو مدیریت او امنیت قمندانۍ ته تطبیق په خاطر باندې لیږلې ده. البته د یو څه وخت په تېرېدو سره دغه طرحه تطبیق نه شوله. یو ځل بیا موږ د ترافیکو نه رسما معلومات واخیستل. هغوی موږ ته خپل عوامل وویل چې څه مشکلات پکې دي. موږ هغه مشکلات د مرکزي ادارې سره شریک کړي دي. هغوی به د خپل طریقه ورته کومه د حل لارې پیدا کوي.
د ننګرهار مرستې والی محمد انیف گردیوال هم دا منی چې د جلال آباد ښار چاپریال د ریکشو ډیر والی ککړ کړی دی خو زیاتوي چې هڅه به وکړي چې د یو متبادل روزګار په ورکولو سره د ریکشو د ډیر والی مخه ونیسي.
دلته واقعا هم د چاپیریال په اړه باندې راز ستونزې موجودې دي چې دلته د ریکشو موجودیت دی او بیا هغه ریکشې چې ډېر زیات لوګي کوي هغه رښتیا هم د سیاحت لپاره ډېرې مضرې دي. دلته سخته بېروزګاري ده. د یو چا نه روزګار اخیستل دا هم یو ستونزه ده. د قانون تطبیق لږ مشکلات لري. اوس د 40,000 پوشاک ریکشې موجودې دي خو د هر یو ته 100,000 تنه کورنۍ ور په غاړه ده خو هغه خپله هڅه او توان به کوو.
د یادولو ده چې په تېرو 40 کلونو کې له پاکستان څخه ننګرهار ته هغه ریکشې خلکو په غیر قانوني ډول راوړي چې د زوړوالي له امله یې په پاکستان کې د ګرځېدو جواز لغوه شوی. سره له دې چې دغو ریکشو ته د ننګرهار د ترافیکو مدیریت په رسمي توګه د ګرځېدو جواز نه دی ورکړی خو بیا هم په زرګونه ریکشې په آزادانه ډول د ښار په واټونو کې ګرځي او ورځ تر بلې په شمیر کې زیاتوالی راځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال راډیو خبري د سهار لسنیمه بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به د سارک په سګنی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې کیدونکې دی ګډون نه کوي، ځکه چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ حالات توجن دي. تر دې وړاندې ټاکل شوی وه چې وزیر اعظم نریندرا مودی به په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان وایي د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو او چارواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پنځم او اتم جماعت امتحان نه دي د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري وایي د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او له 500 زیاتې ژوبل کړي دي. وروسته له هغې چې عراقي ځواکونو د نیول شوو سیمو په آزادولو کې بریاوې ترلاسه کړې، اسلامي دولت وسله والې ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نښه کول زیات کړي. د ترکیې حکومت د خپل استخباراتي ادارې 70 کارکونکي په دې تور چې امریکا میشتي دینی عالم فتح الله ګولین سره اړیکې لري له دندو لرې کړې دي. انقره پر ګولین تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15مې د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلود. د سوریې حکومت له پرونه راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغانو د ولکې نه یوه مهمه ولسوالي آزاده کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه ته په روانه خبرونه کې دا ځل د غاښونو پر ناروغیو بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. دا ځل تاسو تکراری بڼه اوري چې بشیر ګواښ درته وړاندې کوي. نو راځئ دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
د مشال ریډیو اوریدونکو روغتیا او درملنې خبرونه ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. او زموږ میلما ډاکټر اجمل فضلی دی چې د غاښونو ډاکټر دی. د افغانستان په کونړ ولایت کې په اسداباد کې هغه کلینیک لري او مغلته مریضان ګوري. ډیر وخت تجربه لري د غاښونو د طب. نو هغه بساسي پښتنې ځوابي خپل میلما ډاکټر صاحب اجمل فضلی ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب سلام شي.
السلام علیکم. وخت تاسو ته تاسو نه راډیو ټول او دین په خپل سلام تقدیمو. امید دی چې دا تر دې دمه مروغ یې
ک شروع سړی د ناروغي ونو کې د ماشومانو د غاښونو څخه بیا شروع کی. نو اکثر وخت چې کله ماشومان غاښونه کیږي ماشومان ناروغه کیږي. که زموږ اوریدونکو ته وایي چې په څو کلنۍ کې د ماشومان غاښونه راخیږي او د دې سره څه تبا او نور څه هم یو کنه؟
په لومړي سر کې کله چې ماشوم زیږیږي د شپږمه میاشت کې د دوی اولنی غاښ راخیږي او یعنی خروج کوي. دغه اولنی غاښونه د سنترال انسیزیو یا د قدامي غاښونو په نامه یادیږي. د مخامخ غاښونو په نامه یادیږي چې په لاندې جامه کې په لومړي سر کې راخیږي. چې دا راخیږي دا د ځانه سره د وری خارښ لري. نو ماشوم هڅه کوي چې هر شی واخلي او دا خارښ چې دی په دې باندې غلی کړي. کله چې یو ککړ شی راخلي او په خوله کې استعمال وهي او د هغې د وجې نه ماشوم ته د مختلفې ناروغۍ لکه زیاتره اکثر وخت اسهالات پیدا کیږي. دغه اسهالات بیا د دوامداره کېدو په صورت کې کله چې نس ناستې رامنځته شي او هغه دوامداره شي نو ماشوم حتی سوې تغذیه پورې هم مخ ته وړي. نو په لومړي سر کې پکار ده چې د غاښونو کوم ماشوم چې دغه شپږ میاشتنۍ کې د دې کوم اولنی غاښونه خروج کوي په دغه وخت کې که مور خپل ګوته ډېره پاکه ووینځي او دغه وری د دې مساج کې یا مالش کې نو ډېره بخی چون که چېرته ماشوم لاسرسی پیدا کړي ناولو شیانو ته او هغې باندې د خپل خارښ دفه کړي نو بیا ناورین رامنځته کېږي او حتی دې پورې چې دغه ماشومان د نسناسې د کبله سو تغذی ته ځي چې سو تغذی بیا یو دغه یو مزمینه ناروغي دي چې د دې د وجې د ماشوم صحت ته بیا ډېر
او ډاکټر صاحب تاسو دغه ماشوم چې غاښونه راکېږي تاسو وایئ چې دوی داسې یو څه غواړي چې هغه دا د وریو خارښ پیغلی کې داسې څه شیان شته په بازار کې یا دواخانو کې چې هغه څوک واخلي ماشومانو ته ورکړي او هماغه استعمالوي په ضد دی چې دوی بل شی استعمالوي یا بل شی ته لاسرسی پیدا کړي طبي داسې څه شته؟
دلته په عام بازار کې دا شیان خرڅېږي خو د دغه خرڅ چې دی دا اصلا د طبابت د نظره دا منع دی ځکه چې دغه کوم چوشکونه چې دي او کوم د شیلډ په نامه کوم ربړونه چې دي دا ربړونه چې استعمالېږي د دې سره د غاښ انحراف رامنځته کېږي یعنی مشکل پیدا کوي چې غاښ کوږوالی رامنځته کوي نو په لحاظه د دغه باف یا د چین د غاښونو چې دی دې نه یو تغیر ورکوي د دغې نه ډېره سخته منع راغلې ده او بله خبره دا مهمه دا ده چې همدغه شیان دي چې ناروغي منځته راوړي دا یو ربر دی اجنبي جسم دی چې په دا پخله کې وي نو طبیعي نه دی کله چې طبیعي نه دی نو دا په دغه وخت کې دلته امراض رامنځته کوي چې بیا ریټینشن چې موږ ورته وایو چې دا د غاښونو انحراف دی دا په دغه صورت کې رامنځته کېږي چې دغه بې ځایه چوشکونه دي او بې ځایه ربړونه دي نو ښه خبره دا ده چې مور د خپل ماشوم دغه مور د خپلې ګوتې په واسطه باندې د ماشوم دغه وری چې د مساج کړي ترڅو غاښ په اسانه باندې راوخیږي او د غاښونو کې کوم دغه وری کې چې کوم خارښ دی دا د منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب موږ سره یو اوریدونکی دی هغه ته به ور شو هغه نه به پوښتنه واورو چې زه پوښتنه لرې ستړی مه شي څوک خبرې کوي او که مستقیما خپله پوښتنه
الله زمال شه بشیر ګواښ صاحب زابط خان مقبل یم میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ګواښ صاحب پوښتنه خدا کوم لکه ځنه خلک ویډي غاښونو ډېر سپیا کی خو لکه یو غوښې خراب شي یو دوه کاله دوام وکړي بیا هغه چې ختم شي بیا بل شي بیا بل شي که نه داسې خلک بیا وي چې هغه غاښونو سره سپیي نه کړي خو غاښونه داسې وي لکه پلو دا څه حساب دی؟
یو بل اورېدونکي ته به هم ورشو د هغه پوښتنه به هم واورو او بیا به دا دواړه پوښتنې له ډاکټر صاحب وکړو.
محمد علي خبره کوم د ټل نه ډاکټر صاحب دا پوښتنه موږ تقریبا یو ماشوم د کول د ورس د اوسه پورې غاښونه نه راکېږي دا وچا شال شوي.
ډاکټر صاحب اجمل فضلي د مقبل پوښتنه کوله و چې ځینې کسان چې دي د هغوی غاښونو صفایي هم سمه نه کوي خو د هغوی بیا هم غاښونه روغ جوړي او ځینې خلک صفایي هم کوي خو بیا هم چې دی د هغوی غاښونه زر خرابېږي د دې وجه وایي څه ده؟
دلته وجه یو خو که د صفایي خبرې نه راشو کله چې صفایي کېږي هلته د انتان مخنیوی حتمن کېږي. یو هغه خلک چې په عمومي صورت سره دغه کلسیمي مواد زیات استعمالوي د هغې د غاښونو هغه نشونما د هغې د غاښونو دغه کوم اناتومیک شکل چې دی دا په درست شکل باندې وي. یو دویمه خبره دا ده چې دغه کوم ورور چې دا پوښتنه وکړه چې غاښې تورېږي او بیا بل ته لګېږي دا موږ ور اپراکزیمل ساحې ورته وایو یعنې مابین د دواړو غاښونو منځ کې کوم کاریس چې لګېږي دا کاریس د په مرور د وخت سره که چېرته تداوي نه شي دا د مجاور غاښ ته یعنې ورپسې غاښ ته لګېږي دا صحیح خبره ده. دلته دغه ورور که زما غږ اوري تاسو کولی شئ چې د هر په هره شپه د شپې د خوانه چون د غاښونو برسول چې دي دا اړین دي هغه په دې معنی باندې چې د شپې د خوانه د لواب چې دي د خولې نه ترشو کېږي د غذې د میکروبي خاصیت چې کوم په لوابو کې دی دا نه استعمالېږي معنی دا چې لواب د خولې چې دي دا نه ترشو کېږي په خپله دا لاړې یا لواب د خولې چې دي دا د میکروبي خاصیت لري. نو د شپې د خوانه تاسو کوشش ورته زیات وکړئ چې دغلته تاسو کومه د شپې د خوانه کوم برس کریم وکړئ نو تاسو ته دغه کاریس نه شي لګېدلی او د ورځې د خوانه د صفایي خیال ساتل پکار دي هغه چون د زیبایي خبره ده ښه خبره ده د ورځې هم باید وشي خو د شپې ډېر زیات مهم دي. نو دې ورور ته زما توصیه دا ده چې کله چې د غاښ تورېږي او په کوم ساحه کې توروالی پیدا کېږي ته باید دفتن ډاکټر ته لاړ شي چې دغه کاریس چې دی یا چینجه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي دغه کاریس لرې شي او دا ځای په مطلوبه موادو باندې راډک شي او چون ستا دغه کاریس مخنیوی نه دی شوی نو ځکه نورو غاښونو ته لګېدلی دی او کوشش دا وشي چې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید په غاښونو کې د غاښونو د تار څخه استفاده وشي چې په غاښونو کې کوم فرسوده مواد چې پاتې کیږي د غاښونو د تار په واسطه هغه وویستل شي او د شپې چې اوده کیږي او د اوده کېدو نه مخکې باید خپلی صفایي وشي.
او ډاکټر صاحب تاسو د کلشیم هغه پښتون ته راځو خو تاسو دغه کې جواب کې د کلشیم موادو ذکر وکړه. کلشیم کې په عام دغه کې کوم شیان داسې دي چې هغه کلشیم لري هغه خوراک کې ښه دي؟
لکه په شیدو کې کلشیمي مواد شته، په مستو کې کلشیمي مواد شته، په عامیانه اصطلاح کې موږ او فکر وکړو عموما په دغه طبیعي کوم مواد چې دي لکه د زراعتي محصولاتو څخه چې لاسته راځي. ما مقصد دا دی چې هر هغه خلک چې په کلو بانډو کې اوسېږي حتماً غوا ساتي او دا غوا خالص شوده چې دي دا چې اوچاته ورکول کېږي دا کلسیمي مواد عموما په خالص شوده او په مستو کې ډېر زیات د نور شیانو په مقابل په هغه کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي.
او دې بل اورېدونکي چې پوښتنه کوله د ځینې ماشومانو غاښونه چې زر نه راخېږي د دې څه وجه ده؟
د دې وجه هم د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه ورور چې دغه ماشوم تقریبا یو کال ته رسېدلی او دلته غاښ ته دې خروج نه کړی او یا راختلی نه وي نو د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه کلسیمي مواد دا که چېرته نږدې روغتیایي سنټر وي دا ماشوم دې ورولي هلته دې ډاکټر ته وښي امکان لري چې د کلسیم د کموالي د کبله دا ستونزه وي. دویمه خبره دا ده امکان دې ولري چې د دې ماشوم غاښونه انحرافي شوي وي، معنی په انحرافي شکل باندې راخېږي. دلته یو مسله موجوده ده هغه چې مخکې ما وویل بعضې ماشوم میندې چې دي هغه خپل ماشوم ته حتی په دویمه میاشت کې چوشکونه او دغه د خولې هغه د کومه چې دا ماشوم جاړي دغه د خولې هغه عادي چوشکونه چې دي دا ورکوي چې هغې رودلو سره د انحرافي حالت چې دی دا رامنځته کېږي چې د غاښ د نه راتګ مسله چې ده دلته ډېره مهمه دا ده چې هغه په انحرافي شکل باندې بدلېږي.
او
مریض دپاره که وشي پرزن دی عریضه ته بهیي دغه ډاکټر ته دې ووایي چې دې نه یو عکس واخله د دغه غاښونو
عکسغاښونو
یو اکسرې هغې ته وشي اکسرې وشي چې دغه په عامیانه اصطلاح عکس واخلي چې دغلته وکتل شي چې دا غاښونه په خپله د دې نشونامه ورو ده او که نه چېرته دا غاښونه په کوک شکل باندې په دې پاک کې وجود لري.
او دلته موږ سره فیسبوک باندې هم ځینو کسانو پوښتنې کړې دي، زه به دغه هم تاسو ته ووایم. یو کس پوښتنه کړې ده چې د شپې چې کله زه وده یم په خوب کې زما وری سوخت کوي، وایي چې د دې وجه څه ده او زه څنګه کولی شم چې د دې مسلې حل روبسم؟
دلته ډېرې وجه کېدای شي. دا کس که چېرته دی مصنوعي غاښونه استعمالوي، مقصد دا دی چې پورسلین جوړ کړي وي یا مصنوعي غاښ ته استفاده کوي، امکان دې واوسي چې د هغې مصنوعي غاښ د کبله دته د وری تکلیف یا جنجوایټس یا د وری التهاب پیدا شوی وي. مختلف علتونه لري. دویمه خبره دا ده چې دا کېدای شي په خوله کې کوم زخم ولري د هغې نه دغه د جنجوایټس مسله چې ده د اعراض علایم مخ په وړاندې تللي. نو مهمه خبره د دغه کس لپاره دا ده چې د شپې د خوانه په اول قدم کې باید دغه د خولې د مینځلو د دواګانو څخه چې موږ دغه د خولې لوشنې چې کومې دي چې د عام بازارونو کې لکه خارج او په داخل کې د لیسترین په نامه یعنی هغه پیشرفته دوایي هغه پیدا کېږي، د پروټکټ په نامه د موتواشونه دي چې د موتواش څخه استفاده باید وکړي د شپې چې کله پرې وځي.
یو پوښتنه بل هم دلته یو چا پرېښې دی، هغه وایي چې غاښونه مې تویږي رژیږي او د دې وجه څه ده او دا څنګه کولای شم چې د دې مخنیوي وکړم؟
پورېدل د غاښ کچیرته د وری د ساحې څخه د کولوم یا د غاړې په ساحه کې وي ممکن چې د پخپله د جنجوایټس نه دا مسله پیدا شوي یعنی د وری د التهاب نه دا مسله پیدا شوي، یا کچیرته د وری په پاسنۍ سطحو کې د غاښ په پاسنۍ سطحو کې مشکل وي نو کاریسونه دي. بعضې مسله چې دا په دغه بعضو مریضانو کې پیدا کېږي چې دا د سختو خوراکونو نه هم ملته راځي یو رژېدل. دویمه خبره دا ده چې داسې بعضې خلک دي چې په بازار کې په خپل سر باندې دواګانې اخلي لکه د یو قسم پوډر دي چې په دې بازارونو کې خرڅېږي د ډینټانیک په نامه باندې. دغه د ډینټانیک پوډرونو دوامداره استعمالول چې دي دا په غاښونو کې ډیفکټونه یا کسرونه رامنځته کوي او دغه د وړو وړو کسرونو د وجې دا غاښونه چې دي رژېدو ته ځي او رژېږي بالاخره غاښونه واریږي. یو دویمه خبره دا ده چې د شوګر دغه بعضې مریضان چې دي د شوګر مریضانو ته هم دغه سایدګي یا سولېدنه چې موږ ورته دا پیدا کېږي چې دا په کوم صورت کې دا په هغه صورت کې بعضې خلکو ته پیدا کېږي چې باید د غاښونو د دې نارمل نه وي، معنا یو د بل په سر وي، یو د بل په سر غاښونه چې بایټ وي دا مشکل په هغې غاښونو کې هم پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب فضلی یو کس پوښتنه کړې ده، وایي چې غاښ یې تش دی، خالی شوی دی، دا وایي چې ډکې کم کوي باسم. خو که دا پوښتنه سړی داسې وکړي چې په کوم وخت کې پکار ده چې سړی ډاکټر ته لاړ شي د غاښونو معاینه وکړي؟ زموږ اکثره خلک هغه وخت کې ډاکټر ته ځي چې ډېر زیات غاښونه یې خراب شي، نو تاسو لارښوونه ورته څه ده چې څه وخت باید ډاکټر ته دوی لاړ شي؟
په لومړي سر کې زما لارښوونه دا ده چې هر هغه شخص د وجود نور لکه نور معاینات کیږي، یو روټین معاینات چې ورته منګوي، د غاښ چیک اپ چې دی دا هم ډېر ضرور دی. اول باید یو سړی لاړ شي غاښونه ډاکټر ته وښایي، که دا روغ هم وي غاښونه ډاکټر ته وښایي، پرزنده ده په نیز دا غاښونه روغ دي. کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر یې ګوري، ډاکټر چې وکتل هغه ورته وایي چې ستا غاښونه روغ دي، دا زه دپاره یو ښه زیری دی. د هغې نه وروسته کله چې په غاښ کې کاریسي رټې پیدا کیږي او دغه کم کاریس چې پکې منځته راځي، په دغه صورت کې باید دفتن سړی لاړ شي، مریض باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کاریسي رټې دغه لرې شي، کویټه جوړه او د هغې نه وروسته دا ډک شي یا پلې شي.
زموږ اکثره ډاکټران داسې کوي چې هغه یو سرنج او هغه یو ستنې او هغه یو سامانونه چې دي د ار مریض دپاره استعمالی، نو مریض دپاره څه په کار دی چې په دغه کې وکړي ځان د نورو مرضونو نه وساتي؟ او ډاکټر ته څه وجه مطلب کېدای شي چې نور سامان ورته استعمال کړي، یا هغه سامانونه چې هغه یک بار مصرف دي یا یو ځل یې مصرفیږي کېدای شي هغه استعمال کړي؟
دلته مهمه خبره دا ده چې اول خو ډاکټر باید دا قضاوت ولري چې زه که مریض ته غاښ وباسم یا په غاښ کې ورته پروسیجر اجرا کوم، باید زما سامان پاکي، مریض دغه تصفیف وکړي چې باید ډاکټر ته لاړ شي، پروتیزن ته باید لاړ نه شي چې پروتیز جوړول او غاښ اخیستل، دا بیل بیل مسلکونه دي. دریم چې مریض معاینه خانې ته ورنوزي، پرزن د هغې معاینه خانې نظافت ته باید وګوري. دریم مریض نو دا خو عام خو سړی دی، دونه تخنیکي سړی نه دی چې دا وګوري چې هلته سټیلایزر ټوکړه شته یا نه شته، دغه د کلورین پروسه چې ده دا چې ترسره کېږي په طبي سامان آلاتو باندې او خصوصا په جراحي سامان آلاتو باندې، دا شته که نه شته. مریض باید حد اقل هغه ډاکټر ته دومره ووایي چې ما ته پاک سامان استعمال کړه، معنا دا که یو بار مصرف سامان استعمال شي په مریض باندې به یو 5 روپۍ یا 6 روپۍ زیاتې راشي، خو مریض به ګټه دا کړي وي چې مریض به د ایچ آی وي نه، د هیپاټایټس بي نه، د هیپاټایټس سي نه، د دې شیان نه ځان ژغورلی.
ډاکټر صاحب یو اورېدونکی موږ سره د ډېر وخت نه ټلیفون باندې پاتې شو، هغه سره خبرې کوو. ستړی مه شئ، څوک خبرې کوي؟ پوښتنه مو وکړئ.
اکرم د سعودي عرب نه خبرې کوم. ما تپوس دا ډاکټر صاحب نه چې دا غاښونه، ما غاښونه دي خراب شوي دي، خپله توی شوي دي، او بل غاښ مې دا ده چې تور شوی، بیا مې سپا که بیا مې ډک اوس ډکړی مې، دا کال صحیح و، بېخي خوراک مې کوو اوس د شپې کې شدید درد دی، ګنټه یوه نیمه دوه.
ډاکټر صاحب اجمل فضلی دی اورېدونکي پوښتنه کوله چې غاښ یې ډک کړی دی خو یو کال پورې ښه، اوس بیا درد شروع کړی دی، د دې وجه څه ده؟
ممکن دی ورور په کاریسي مرحله کې غاښ ډک کړی، دلته د درنځلی د کاریز داخلېدو یا د سیکنډري کاریز مسله ډېره مطرح ده، چې دلته کوم مریض غاښ ډکوي په هغه کې یوه کاریسي رټه په هغه وخت کې چې صفا کېږي هلته پاتې کېږي. کله چې د صفائی کې پوره خیال ونه ساتل شي، معنا دا چې موږ وایو چې صفی کاریز دی، د صفی کاریز نه دلته یو کاریسي رټه پاتې شو، پاس مواد واچول شو، دا کاریز چې دی دا مخکې دي او دلته یو پروپین کاریز یا امیر کاریز رامنځته کوي چې د سیکنډري کاریز مسله ده. یعنی معنا دا چې دا کاریز چې دی دویم ځل بیرته را پیدا شوی دی په دې غاښ کې، نو دا دردونه چې دي دردغې نه دي. یو دویمه خبره دا ده که چېرته په پروپین کاریز کې دا غاښ ډک کړی، په امیر کاریز مرحله کې دا غاښ ډک کړی، نو اوس ممکن دی واوسیږي چې د غاښ ډینټین په هغه وخت سره صحیح نه وي صفا شوی او بیرته پل ته زمینه پور د پل ته میکروب رسېدلی او پل پایټس رامنځته کړی چې مخکې پرې موږ بحث وکړو چې دا مریض چې دی دا بیرته د دې غاښ چې دی دغه باید خلاص شي، چې د غاښ وکتل شي چې په کومه مرحله کې دی، که چېرته په پروپین مرحله کې خپله تداوي لري چې باید ډاکټر هغه تداوي کړي او د هغې نه وروسته ډک کړي، او که چېرته په پل پایټس مرحلې ته رسېدلی نه پل په التهابي شوی، نو باید هغې ته آر سي ټي اجرا شي او د هغې نه وروسته باید دا ډک شي.
او ډاکټر صاحب دغه یو بل اورېدونکي چې دا پوښتنه وکړله چې اکثره خلک په غاښونو کې د غاښ ډکې وهي، دا څنګه دی؟
غاښ کې ډکې وال چې دی دا طبابت د نګانه معنی خبره ده. دلته د غاښونو د اوری چې دي دا په څو قسمه دي. یو هغه اوری دي چې د غاښونو ترمنځ اوری دي، کله چې موږ او تاسو ډوډۍ خورو او غاښ هغې پسې ډکې راخلو او د دوو غاښونو تر منځ دا ډکې وو نو کېدای شي دغه ډکې دغه او هغه ډکې که فکر دې کړی ډېر تېری دغه تېری ډکې په واسطه موږ دغه د دواړو غاښونو تر منځ وری چې ده دا انسیډنټل کوم جنجوا چې ورته وایي دغه د دواړو غاښونو دا وری چې ده دا کېدای شي موږ زخمي کړو موږ زخمي کړله داسې خلک بیا فکر کوي چې ولا چې زما دا غاښ درد کوي حالان چې دا د غاښ درد نه وي دا د وری درد دي د وری درد هم د غاښ نه څه کم نه دی د دغې نه ډېره سخته منې راغلې ده باید دغه د غاښونو په غاښونو کښې ډکې استعمال نه شي او که چېرته ضرورت وو نو د غاښونو تار چې په عصري شکل باندې پیدا کېږي په هغه ډبو کښې پیدا کېږي او خپل یو خاص هغه مواد لري انتیسپټیک مواد لري چې د هغې څخه باید استفاده وشي او د ډکې څخه باید استفاده ونه شي ځکه که چېرته ډکې زموږ د داخلي د دواړو غاښونو تر منځ مات شي بیا هغه مریض هېڅکله نه شي کولی چې دغه مات ټکې را لرې کړي ته به ځې بیا ډاکټر ته ډاکټر به په هغې پسې هغه ساحه پراخوي او هغه ټکې به را وباسي.
ښه ډاکټر صاحب یو اورېدونکی را سره دی هغه ته اردو پوښتنه ترې کوو پوښتنه یې راخلو ستړی مه شئ څو خبر کوئ او پوښتنه مو څه ده؟
صاحب السلام تاسو او ډاکټر صاحب خانواد له کراچي څخه ډاکټر صاحب دا پوښتنه د بشرګاخب چې د غاښونو نقم نامعلومه چې له خپل نعمتو څخه نیم غاښونه مې وتیل دي او نیم مې پاته دي
ډاکټر صاحب دغه اورېدونکي چې پوښتنه کول د حاجي صاحب ده وایي چې د ده نیم غاښونه مخکې نه لیدل دي او نیم چې پاتې دي هغه هم خراب دي او درد کوي خو یو خبره چې ده وکړه ده وایي چې په سګرټو باندې زه خپل درد قراروم دا د سګرټو او د نسوارو استعمال په باره کې هم کرا ته وایي
سګرټ او نسوار چې دي دا مخدرات توکي دي او د مخدرات توکي څنګه چې په اسلام کښې منع دي طبابت هم هېڅ اجازه نه ورکوي چې مخدرات توکي استعمال شي دا یو عادت ګرځېدلی دی ده چې دا وایي چې زه د غاښ درد په سګرټ باندې ارامم د غاښ درد په سګرټ باندې نه ارامېږي دا د ده یو عادت دی دلته د ده مسله مهمه مسله دا ده چې دی څه غاښونه وتلي دي او څه شته دا باید په لومړي سر کښې دلته فکر وکړي چې دلته دا کوم غاښونه چې دي وتلي دي دا خو وتلي دي کوم غاښونه چې دي پاتې دي دغه غاښونه چې دي دا باید حفاظت د دې وشي حفاظت یې باید په څه شي وشي په پوښونو باندې وشي دا غاښونه باید پوښونه شي پوښ ورکول شي کله چې پوښ کېږي دا غاښونه دا په خپله دا غاښونه خو وژغورل شول ورسره په خوا کښې که چېرته په اخري سرو کښې غاښونه لري او د برج کوم امکان وي چې برج باید پرې جوړ شي دغه بل غاښ سره پوه شي او د پول یو حیثیت پیدا کړي او د غاښونه ټول جوړ شي مصنوعي په دغه د پورسلین په واسطه یا په بل دا نه وي چېرته امپلانټ ته ضرورت لري چې یو مصنوعي غاښ وکرل شي او په هغې پورې د ده د دې غاښونو دغه پوښونه چې دي هلته لینک شي نو هغه تداوي باید وکړي تر څو پورې چې دا ورور دغه د خپلو پاتو غاښونو حفاظت یا دغه د پوښ په واسطه سره ونه کړي او برج جوړ نه کړي او دغه مشکل اساسي له منځه ولاړ نه شي نو د ده غاښونه چې دي دا په جداګانه جداګانه شکل باندې ودرېدلي دي ولاړي دا د خوراک قابلیت د خوراک دغه د زور قابلیت نه لري دا چې سخت شیان پرې خوري دې سره حتمن دی دا شي ته تکی نه دی مجاور غاښ خوا ته نه شته دی دا ځان نه دی نو په لحاظه دغه د وری په ساحه کښې وری ترې ښکته ځي او دا غاښونه چې دي دغه لاندې د ریشې برخې ښکاره کېږي په لحاظه بیا دا د هر شي سره حساسیت ښیي لکه د یخو اوبو سره حساسیت ښیي د ګرمو سره یې ښیي د ترش شیانو سره لکه لیمو شو مالټه شوه انګور شو دا د ترشو شیانو سره هم حساسیت ښیي په دا ورور چې دی د دې دپاره چې دی د دې دپاره زما خپله توصیه دا ده چې دا باید لاړ شي ډاکټر سره ډاکټر هلته مشوره وکړي او کوم غاښونه چې د پوښ وړي هغه پوښ کړي او چې برج ته جوړېږي ډېر ښه او که نه وو نو چې د یو امپلانټ باید ورته وشي او دا غاښونه د هغې سره لینک شي چې دغه ټول سیستم یې جوړ شي له خولې کله چې دا سیستم جوړ شي دا به په صحیح طریقه په درسته طریقه سره غذا واخلي د غذا پایده باید دا چې دی به میدم روغه وي د ده به وجود هم ښیي او د سګرټو نه باید دا خودداري وکړي چې د دې غاښونه مخکې له مخکې نه هم وتلي دي او دا چې اوس هم سګرټ کړي او یا نسوار استعمالوي کېدای شي چې دا نور غاښونه د دې سګرټو د وجې نه چې دا یې ځان دپاره ښه بولي دا کېدای شي د سګرټو د وجې نه خراب شي.
نسوار څومره نقصان کوي غاښونو ته؟
نسوار ټول نقصان دی نسوار کښې چې دي تخریشي مواد دي نسوار تمباکو پکې استعمالېږي چونې پکې استعمالېږي چې دا هېڅکله د خولې دغه د وری د خولې مخاطقې شه د ژبې لاندې دغه غدوا چې دي دا هېڅکله نسوار د ځان دپاره نه مني دا خلک چې په قطه او په قط دغه کوم ځای کښې دا نسوار استعمالوي د هغه ځای یو احساس
نسواری مخدرہ مواد دی او دا دا اسلام دفان منی دی اسلام کیام منی دی او زمنگ طبابت کی چری دا ہم منی دی او عام ټول نه چې نسوار بد غنی
او ڈاکٹر صاحب
باید نسوار نه جدا خداری او شداد جنجوای د کرامل سکی اوری التهابی کوي شبا التهابی کوي په خپل کې زخمونه پیدا کوي نا او خپل د غاخونو د غد اوری ساحه چې دا د غاخونو د ریشې ساحه چې دا راسپوری او خار کوي
خیا او ڈاکٹر صاحب د اپینو استعمال ځینی خلک پکې اپین گدی په غاخ کې دا دا مم دغه وجه ده چې صرف هغه زه نشه کیږي هغه صبر شي نشه شي دغه وجه نه دا درد
آرام شي ام دغه وجه ده ام دغه وجه ده خو د څه ده اول تر اوله به امکان لري چې پرزن تاثیر وکي د دویم ځل د پاره د دې عادت جوړیږي دا د پاره یو ګایډ لاین شي چې دا تدوی کیږي ولا پاتینو منیا پین پکې کې دا پین خکای مانا داد دے معصوم تیری گی معصوم دکھے گی معصوم چودش ہر زاندا کا مور پاتی گی بولے پچکری چوالا جما دے پگاخ میں درد ماں بولا تین پگاخ کے پس اوخش آگے چلا تین چولی سی معصوم تیر سی معصوم چھ کی معصوم بھی دیکھی بھی دیکھی آگا پی کر کے جو والا کہ آتی نوڈے خط تاثیر ہو کر حالان کی تاثیر نور کرے داغے سے حق سے زربر سو جی غاخ در چلے دا آگا چی او دشی نو پخپل آگا کر چلے آگا نشی اس کا ولی نو دلتا مهم مسئلہ دا آتی نو او دے شاین نا خودداری دا چی باید خودداری تو شاین
دا غاخونو کو گوالی بان خطا سویل چی دی وجی چی دی خود دی بیرته جوړول په ځای کول نیغول طریقې څنګه ده او آیا دا د باندې ډېرې پیسې راځي خلک کول شي کني شي کول
د جوړولو لپاره چې دا په پرمختللي وسایل غواړي چې په پرمختللي شبخانو کې دا جوړیږي یا کول شي دا او بندا نه چې دا ډېر وخت نیسی
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ ته وخت راکړ ډاکټر صاحب اجمل فضلی او اوریدونکو ډېر مننه ډاکټر صاحب مشال ریڈیو تا غوگی او د روختیا او درملنا خبرونه مو اوریدل ډاکټر صاحب اجمل فضلی چې د کونړ پاسد آباد کې مینه خانه لري کلینیک لري هغه موږ سره ملمه او تاسو ته د غاخونو د ناروغیو په اړه بلا بلې خبرې وکړي ساسي پښتنې جواب کړي چې غاخونه څنګه له ناروغي وساتل شي اوس زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم
جوڑ کا بہو